د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
قدر منوردن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نند اتوار ورز کال 2014 د فروری 28 نیٹا دا وقت شوے دے پا پاکستان کے دا سہر شپک افغانستان کی دی دا سہر پنجنے میں او دلتا پا واشنگتن ڈی سی کے دا خالی ورز دا فروری 28 نیٹا او دشپے 8 بجے شوی دی د وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو په دې سهارنۍ خبری خپرونه کې در تازه او شعیب زاده هرکلی مړم به ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر ویلي امریکا به د افغانستان سره په سیاسي او نظامی چارو کې مرستې جاری ساتي. نوموړي په کابل کې تیره شپه د افغان صدر ډاکټر اشرف غنی سره په یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې دغه ژمنه کړې ده.
دی وای د تروریزم په وړاندې مبارزه زموږ د اوږدې مودې کار دی، نه یوازې دلته بلکې په هر ځای کې چې اړتیا ولیدل شي.
په داسې حال چې یوکرین د روس پلوه یاغي ډلو سره د ډزبندې د لوزنامې لاندې د قیدیانو بدلون کړی. د امریکې خارجه وزیر وایي که روس د لوزنامې مخالفت وکړو نو نور بندیزونه پرې لګېدای شي.
We know to a certainty what Russia has been providing to the separatists, how Russia is involved with the separatists. So we are talking about additional sanctions, additional efforts.
په نیوزیلند کې د نړیوال کرکټ کپ ټورنمنت په یو میچ کې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ لوبه روانه. د افغانستان د شپږو لوبغاړو په اوټ کېدو په 2.5 ورونو کې 138 رنزونه جوړ کړي. هم نن با دویمه خوندوره لوبه د جنوبی افریقا او هندوستان ترمنځ د پاکستان په وخت سهار 8:30 شروع کیږي. قدرمن اوریدونکو دا سرټکی اوس پام شي د یو زر نور مهمو خبرونو تفصیل ته. د امریکا د دفاع نوی ټاکل شوی وزیر آشتن کارټر په کابل کې ویلي امریکا به د افغانستان سره په سیاسي او نظامی برخو کې خپل مرستې جاری ساتي. تیر ورځ په یو غیر اعلانیه دوره کابل ته د رسیدو وروسته د شپې په سرخر کابل کې د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی سره یو ګډ خبری کانفرنس ته د وینا په مهال ښاغلی آشتن ویلي افغانستان کے بعد ترهګری پر ضد روانه مبارزه جاری ساتي. په دغه خبری کانفرنس کې افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی بیا په زیاته کړې ده د نړیوالو ځواکونو د افغانستان نه د وتو وروسته د هم امریکا او نور نړۍ د افغانستان حالات په نظر کې وساتي. اخوا د پاکستان فوج وایي د افغانستان پولیس ته نږدې د پاکستان قبایلي سیمه شمالي وزیرستان په رزمه سیمه کې د استخباراتي معلوماتو په اساس شوې کاروایي کې 4 شکمن ترهګر نیولې دي. د فوج د عامو اړیکو څانګې ISPR تر مخه د 4 ترهګرو تعقب شوی چې پکې 2 رزمک بازار کې نیول شوي او 2 نور په یو نږدې سیمه کې پټ شوي وو. او د سیمې په ولخه کې د اغېستو وروسته پټ شوي ترهګر هم ونیول شول. امریکا او برتانیا د خالی په ورځ په یوکرین کې سره د ډزبندۍ د روس پلو یاغیانو لخوا په یوکرینی عسکرو د ډزو او د ډزبندۍ د سرغړونې په سر په روس باندې د نورو بندیزونو لګولو خبرداری ورکړی دی. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د برتانیې خارجه وزیر فیلپ هامند سره په لندن کې د ملاقات په وخت ویلي په دغه کار به د امریکا صدر باراک اوباما په روانو 100 ورځو کې فیصله کوي. دغه خبرې اترې په داسې حال کې شوې دي چې د یوکرین پوز او یاغیانو ترمنځ د قیدیانو تبادله هم شوې ده. د دواړو ډلو د خالی په ورځ د ډزبندۍ د لوزنامې لاندې دغه کار ترسره کړی دی. د یاغیانو د 250 په بدل کې یو کم سلویخ د یوکرین عسکر یوکرینی فوج ته په زودو کې حواله کړې شوې دي. د نایجیریا فوج ویلي د ترهګرې ډلې بوکو حرام نوې مهمه سرحدي سیمه بیرته قبضه کړې ده. په داسې حال چې رپورټونه وایي دغه ډلې د هیواد شمال شرقي سیمه کې خپل خونړي بریدونه جاری ساتلي دي. د نایجیریا د پوز بیان کریس ویلی دی حکومتي ځواکونه چې ورسره د هوایی پوز مرسته هم ترلاسه ده د جمعې د ورځې راسې د جګړې وروسته باګه مهمه سیمه بیرته قبضه کړې ده. د خالی پورس په دغه بیان کې ویلې شوې دي چې په دغه عملیاتو کې ګڼ شمېر جنگیالي وژل شوي او ګڼ نور بیا جوبل شوي دي. او د یمن لری کړه شوی صدر منصور هادی د خالی په ورځ د شیعه حوثی قبایلو لخوا د هیواد د سر خار قبضه کولو خبر رد کړی دی. ښاغلی منصور دغه بیان په الجزیره ټی وی چینل هغه وخت ورکړی چې کله چې هغه د سر خار سنانه روانو. د بیان تر مخه صدر منصور هادي ویلي دي چې د حوثي قبایلو لخوا غستل شوي ټول ګامونه غیر قانوني دي او په یاغیانو یې غږ کړی چې ټول سرکاري چارواکي دي پرې دي. یو خوا په نیوزیلینډ کې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د ورلد کپ 12 میچ روان دی او تر دې دمه د افغانستان ټیم په 2 ورونو کې د شپږو لوبغاړو په اوټ کېدو 138 رنزونه جوړ کړي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو د ډیو ریډیو د خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه نه خپل غوري قدرمن اوردونکو خبرونه مو واورید او سمو پام راګرځو تفصيلي ریپورتونو ته. ګران اوردونکو د امریکا د دفاع نوې ټاکل شوی وزیر اشتن کارټر 13 ورځې په یو ناڅاپي دوره افغانستان سرخار کابل ته رسیدلی دی. چرته چې به هغه د افغان چارواکو سره د ملاقات وروسته د امریکایي ځواکونو د مشرانو سره هم ملاقاتونه کوي. 13 شپه کابل کې د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی او نورو چارواکو سره د ملاقات وروسته د افغانستان صدر سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړې ده چې امریکا به د افغانستان سره خپل مرستې جاري ساتي. د هغه په وینا افغانستان کې بر ترهګرۍ پر ضد روانه مبارزه هم دغه شان روانه وي. په دغه مهال ډاکټر اشرف غنی بیا ویلي چې نړیوال ځواکونه د وتو وروسته د امریکا او نورو نړۍ د افغانستان حالات په نظر کې وساتي. تفصیلي حال د کابل نه د ډیو ریډیو خبريال کمال سادات ناورو.
دی امریکای دفاع وزیر چې د خپل دندې الهاتو رزي تیریږي لمړی سفر یې افغانستان ته درلودي او لدی داسې ښکار یو داسې پیغام ورکوونکی سفر هم دی چې امریکای لا هم افغانستان ته په لمړی توبونو کې ځای ورکوي. خو له دې سره سره د لوړپوړی نظامی امریکایي چارواکي په خپل سفر کې دوه نور مهم پیغامونه هم لري. یو دا چې دوی به د تروریزم په مقابله کې خپلې مبارزې ته ادامه ورکوي، بل دا چې دوی به په هغه پلان بیا غور وکړي چې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه وباسي او کنه. پخوا امریکایي اعلان کړی و چې د 2014 میلادي کال تر وروستیو پورې به ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه وباسي، کوم چې اوس مهال شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیري د افغان ځواکونو په روزنې، سلام مشورې او له تروریزم سره په جګړه بوخت دي. کارتون آشتر چې په کابل کې له افغان جمهور رئیس اشرف غنی سره په خبری کانفرنس کې خبرې کولې، دا خبره هم وکړه چې د دغه دواړو موضوعګانو په اړه به جمهور رئیس غنی او جمهور رئیس باراک اوباما په واشنگتن کې سره وغږیږي. دی وایي د تروریزم په وړاندې مبارزه زموږ د اوږدې مودې کار دی، نه یوازې دلته بلکې په هر ځای کې چې اړتیا ولیدل شي. په دې اړه خبرې اترې دوام لري. مونږ دلته د تروریزم په وړاندې مبارزه حالاتو ته په کتو سره ارزیابي کوو. د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه بیا غور کول هغه موضوع ده چې د دواړو هیوادونو مشران به په دې اړه په واشنگتن کې خبرې اترې سره وکړي. په دې خبری کانفرنس کې چې د افغان جمهور رئیس په دفتر ارک کې ورکړل شو، د امریکې د دفاع وزیر په 13 کلونو کې د لاسته راوړنو په اړه هم خبرې وکړې او زیاته یې کړه دوی اوس په دې کار کوي چې د 13 کلونو لاسته راوړنې خوندي وساتي. زمونږ هیواد په افغانستان کې د 13 کلونو په لاسته راوړنو او د افغان ځواکونو د تقویه کولو په اړه ډیر پام کوي. مونږ د خپلو هغو پرمختګونو ساتنه کوو چې دلته مو کړي دي. نوموړی دا هم وویل چې افغانستان په 13 کلونو کې ډیر پرمختګ کړی دی او امریکا له دغو پرمختګونو ملاتړ کوي. نوموړی څرګنده کړه اوس مهال د افغان ځواکونو د سمبلخت او روزنې پر نوي ماموریت خبرې روانې دي، خو تر څنګ دا خبره هم وکړه چې افغان ځواکونه ښه روزل شوي او ښه وړتیا هم لري. همداشان افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د امریکې له دفاع وزیر سره شوي خبرې ګټورې وبللې او ویل تروریزم نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د دوی لپاره هم یوه پدیده ده چې باید په ګډه سره یې مخه ونیول شي. غنی په دې اړه دا خبره هم وکړه چې د دغې پدیدې لپاره باید اوږدمهاله پروګرامونه جوړ شي.
ما با خطرای نوم دوچار هستی. تروریزم به حیث یک پدیده هم ما را و هم شما را تهدید میکنه و ای ضرورت همکاری کوتاه مدت، وسط مدت و دراز مدت میکنه.
دیوی مونږ له نوو خطرونو سره مخ یو. ترهګري د یوې پدیدې په توګه هم مونږ او هم تاسې ګواښي. دا یوې لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله همکارۍ ته اړتیا لري، خو زموږ موخه او بنسټیزه موخه د سولې، ثبات او سوکلۍ د شرایطو رامنځته کول دي. د امریکې د دفاع وزیر د خپلې دندې لومړنی بهرنی سفر چې افغانستان ته و، له دې سفر نږدې دوې میاشتې مخکې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې خپل نظامي ماموریت پای ته ورسوه، او اوس په ګرد افغانستان کې ټول امنیتي چارې افغان ځواکونه پر خپله پر مخ بیایي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
وایس آف امریکا،
ډیوا ریډیو اورئ.
اردونکو دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د ګران اردونکو، د امریکا د دفاع نوی ټاکل شوی وزیر د افغانستان سفر په داسې مهال کړی دی چې امریکا او ملګري یا ائتلافي هیوادونو په منځني ختیځ کې د اسلامک سټیټ تندروا ډلې پر ضد عملیات هم روان دي. قدرمنو اردونکو، اسلامک سټیټ تندروا ډله چې په شام او عراق کې لویه برخه قبضه کړې ده، او په نږدې ورځو کې د مطبوعاتي رپورټونو او دغه شانتې د پاکستان راغلي رپورټونو تر مخه په افغانستان او پاکستان کې دغه ډله هم سر راوچتوي. د اسلامک سټیټ ډلې په حق لباندې په نړیوالو مطبوعاتو کې هم وخت په وخت باندې مضمون راځي د دغه ډلې په فعالیتونو باندې. نن د امریکا په وتلو ورځپاڼو کې هم د دغه ډلې او بیا د افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر د سفر په حق لباندې ځینې مضمونونه اغلي. خلاصې زموږ همکار کریم افزر وړاندې کوي.
د امریکای ورځپاڼې په نیویارک ټایمز کې چاپ شوی د یو آرټیکل سرخط دی، د پینټاګون لخوا د جنگ پلان سرګندولو ډیر خلک حیران کړي. ورځپاڼه لیکي چې د اوباما حکومت د ریاست اسلامي ترهګرۍ ډلې پر ضد د تیرې اونۍ کانفرنس وروسته ډیر لیواله دي چې د یادې ډلې پر ضد په عملي توګه په ګامونو اغوستو کې تیزوالی راولي، خو خپل پوځي پلان په ډاګه کول د پینټاګون غلطي ده. د تیر زیارت پر ورځ د امریکې د پوځ مرکزي کمان یو ستر چارواکي خبریالانو ته ویلي دي چې د عراق او د کوردو جنگیالو د امریکې په مرسته تیاری نیولی چې د ریاست اسلامي په قبضه کې د عراق موصل ښار بیا واپس واخلي. دغه کاروایی دوی د روان اپریل یا مئی په میاشت کې کول غواړي چې د سخت ګرمۍ د موسم نه بچ شي. د امریکې د پوځ دغه ستر چارواکي دا هم ویلي دي چې په دغه پوځي لخکر کې به تر 25,000 پورې عراق او د کورد پوځیان برخه اخلي. نیویارک ټایمز په خپل مضمون کې لیکي چې په غیر معمولی طریقې سره د پوځي عملیاتو وخت او شمیره ورکولو د امریکې قانون جوړونکي په قهر کړی دي. د امریکې د پوځي معاملاتو لپاره د جوړې کمیټې چیرمین د اریزونا ایالت سینیټر جان مکین او د سویلی کیرولاینا ایالت نا سینیټر لینډسی گراهم صدر اوباما ته یو د غوسې ډک خط هم لیکلی. په خط کې دوی لیکلي چې د ریاست اسلامي پر ضد ټول معلومات داګه کولو سره نه یوازې زموږ هدف او مبارزې ته زیان رسیدلی، بلکې د داسې کولو سره د امریکې، عراق او د اتحادیانو ځواکونو ژوند ته هم ډیر لوی خطر پیښ شوی. دواړو د امریکې سینیټرانو د صدر نه ځواب غوښته چې آیا د سپینې ماڼۍ په اجازت سره د پوځي عملیاتو معلومات میډیا سره شریک شوي، او که د بل چا غلطي وي نو باید چې تپوس پوښتنه ترې وشي. سپینې ماڼۍ هم په ځواب کې ویلي دي چې د میډیا بریفینګ سره د دوی هیڅ تعلق نشته، او د امریکې پوځ فیصله کوي چې کوم معلومات دې شریک شي او کوم دې نه. دغه ځواب د قومي امنیت شورا ویاندې برنډیټ میهن ورکړی. د ریاست اسلامي پر ضد د عملیاتو کولو د پلان سرګندونې د امریکې د دفاع نوی سیکرټر هم ډیر حیرانه کړی. د امریکې د دفاع نوی سیکرټر سره د افغانستان په سفر کې شامل یو پوځي چارواکي ویلي دي چې د دفاع سیکرټر همیش لپاره د دې خبرې ډیر فکر لري چې د امنیت سره تړلي ټول معلومات دي ډیر په ذمہواری سره شریک شي، او کوم معلومات چې شریکول ضروری نه وي نو هرگز دې نه په ډاګه کوي. د امریکې د دفاع سیکرټر خاغلی کارټر دغه لومړی سفر دی چې افغانستان ته کړی. نوموړي د ریاست اسلامي پر ضد د عملیاتو په حق لا د تپوسونو په جواب کې یوازې دا وویل چې آپریشن به هله کیږي کله چې د دې د کامیابۍ امید وي. تیر ورځ د امریکې د دفاع مرکز پینټاګون مطبوعاتي سیکرټر ریئر ایڈمیرل جان اف کیربی ویلي دي چې اداره به د امریکې سینیټرانو د خدشاتو او پوښتنو تسلی بخش او تیزی سره جواب ورکوي. نیویارک ټایمز لیکي چې دا معلومه نه ده چې د پوځي عملیاتو د کولو خبرې تر څومره حده پورې د ریاست اسلامي په ترهګرو اثر کړی، ولې چې میاشتو راسې د دغه پلان په حق لا پټ پناه پیغامونه شریکې دل چې روان جون په میاشت کې به په موصل ښار حمله کیږي کله چې به د روجو میاشت شروع کیږي. اخبار لیکي چې سیاسي حساسیت لرونکي دغه فیصله به د امریکای صدر باراک اوباما د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمپسي په سلا مشورې اخلي. جنرال ډیمپسي ویلي چې کېدای شي چې دی د ځمکني عملیاتو لپاره د پوځونو اجازت هم ورکړي که چېرې ضرورت پیښ شو. اخوا د امریکای یو بل اخبار واشنگتن پوسټ لیکي چې عراق ځواکونه تیاری کوي چې په تکرت حمله وکړي. اخبار لیکي چې زرګونو پشمیر کې ځواکونه او ملیشا د خالی پرواز دغه ته تیار شوي چې په تکرت یو زوراور حمله وکړي او ریاست اسلامي نه دغه سیمه آزاد کړي، د کومې سره به موصل ښار ته هم لاره هواره شي. تیر ورځ د عراق په سماره ښار کې په لوی شمیر کې د شیا جنگیالو قافلې د بیرغو او د سندرو د نارو سره راورسېدل. سماره د تکرت نه په سلویخ کیلومتره په فاصله کې پروت دی. ځایي خلک وایي چې د ایران د قدس ځواکونو مشر قاسم سلیمانی هم دغلته موجود وو. د صلاح الدین صوبې لارې او قصبې د جنگیالو نه آزادول او موصل ښار واپس اغستل د روان وخت لپاره ډیر ضروری دي چې د امداد او د نقل و حرکت کارونه آسان شي. تیرې میاشتې د عراق وزیر اعظم حیدر علیبادی رایټرز خبری ادارې ته څرګند کړی وه چې ډیر زر به په تکرت برید کوي. واشنگتن پوسټ په خپل مضمون کې زیاتوي چې د عراق حکومت زیاتره انحصار په شیعه ملیشې کړی. اخوا بیا د برتانیې یوه ورځپاڼه دی ګارډینز لیکي چې د ناروې مسلمانانو د هغې ځای یهودیانو سره خواخوږۍ لپاره د کلیسې نه چار چاپیره انساني دیوال جوړ کړی، د کومې مقصد تشدد او ترهګرۍ غندنه کول او د انسانیت خدمت کول وو. د ناروې په اوسلو ښار کې ځایي مسلمانانو او یهودي ټولنې په ګډه د امن یوې دستوري کې برخه واغسته، د دواړو مذهبونو خلکو د یو بل سره لاسونه ونیول او د کلیسې نه چار چاپیره یوه دایره یا حصار جوړ کړو. نږدې 1400 خلکو د دغې د امن دستوري ننداره وکړه او عکسونه هم واغستل. مسلمان او یهودي ټولنې مشرانو او عامو خلکو د امن او د مینې په حق کې خبرې وکړې.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
قدر من اردونکو، امریکا او برتانیا د خالی په ورځ په یوکرین کې سر در ډزبندۍ د روس پلو یاغیانو لخوا د یوکرینی عسکرو باندې روانو ډزو په سر په روس باندې د نورو بندیزونو لګېدو خبرې اترې کړې. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د برتانیې خارجه وزیر فیلپ هامن سره په لندن کې ملاقات کړی دی او په دغه ملاقات کې ویلي دي چې په دغه کار باندې یعنی پر روس باندې د نورو بندیزونو په حکله به د امریکا صدر باراک اوباما په روانو څو ورځو کې فیصله کوي. دا خبرې به داسې مهال شوې دي چې د یوکرین پوز او یاغیانو ترمنځ د قیدیانو تبادله هم شوې ده. تفصیلي حال د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې زموږ همکار ماوش چلی وړاندې کوي.
امریکې او برتانیې د خالی پورس پر روس باندې نور بندیزونه لګولو په حق له خبرې وکړې. دا په داسې مهال چې یو اونۍ وړاندې لاسلیک شوی د ډزبندۍ معاهدې باندې عمل نه کېدو د وجې دا ختمېدو ته نږدې ده. د امریکې خارجه سکرتر خپل برتانوي هم منصب فیلپ هامن سره په لندن کې ملاقات وکړو او د ملاقات وروسته یې وویل چې صدر باراک اوباما به په راتلونکي څو ورځو کې فیصله کوي چې د معاهدې خلاف ورزي کولو له وجې کوم قسم بندیزونه لګوي. ښاغلی کیری وایي
د اوسه پورې روس او یاغیانو یوازې په یو څو سیمو کې معاهدې باندې عمل کړی، خو په ډیبالسیو، ماریوپول او نورو مهمو چټجکي سیمو کې عمل درآمد نه دی روان او دا د قبول وړ خبره نه ده. او که په معاهده پوره عمل ونه کړی شو نو د دې نتیجې به ښې نه وي او په روس نور بندیزونه هم لګېدای شي او دا به د روس د مخکې نه کمزوري اقتصاد باندې نور بوج واچوي.
هغه لیکي ریزیات کړه چې هغه پورې اعتماد دي چې امریکا او مرستیالان به سنجیده ګامونه واخلي او دا چې د یوکرین ځواکونو ته وسلې ورکولو امکان باندې هم واشنگتن سوچ کوي. په داسې مهال چې د یوکرین پوز او روسي ملاتړ لرونکي یاغیان په یو بل باندې د بریدونه کولو تورونه لګوي، دواړو خواوو د خالی پورز د بندیانو تبادله وکړه. دا تبادله د یوکرین په ژولوبوک نومي کلی کې وشوه او د یوکرین یو سل 250 عسکر په بدل کې 250 یاغیان خوشی کړی شو. یاغیان ویلي دي چې د یوکرین خوشی کړی شوی بندیانو کې ځنی هغه عسکر هم شامل دي چې د ډیبالسیف سیمې کې جګړې په وخت نیولې شوی وو. د یوکرین پوځ د جمعې په ورځ پر روس تور لګولی چې د یاغیانو کنټرول لاندې نوو هازوفسک سیمې ته یې نور ټینکونه او عسکر لګلی دي. روس دې تور په جواب کې په فوري توګه سره دی ویلې، خو همیشه یې دا رنگ تورونه رد کړي چې ګنې د دوی ځواکونه په یوکرین کې جنگيږي. ښاغلی کیری د خالی پورس خبریالانو ته ویلي دي چې امریکا او مرستیالان به د روس رویه نسخمي.
We know to a certainty what Russia has been providing to the separatists, how Russia is involved.
نن سبانی وخت کې هیڅ هم نه پټیږي. د سټلایټ په ذریعہ هر څه معلوميږي چې خلک سهم کوي.
د جمعې پر ورځ د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو په روس تور لګولې چې تیر کال د کیف په میدان نومي چوک کې د روس پر ضد احتجاج کوونکو باندې شوې ډزو کې نیغ په نیغ لاس لري. د خالی پور سیکرټر کیری د میدان مظاهرو په حق له یو بیانیه جاری کړي چې وایي د دې مظاهرچانو قربانۍ یاد ساتلو کې امریکا یوکرین سره شریک ده. سپینې ماڼۍ د فرانس صدر فرانسوا اولاندې او د جرمني چانسلر اینګلا مرکل د جمعې پر ورځ خبرداري ورکړي چې که روسي ملاتړ لرونکي یاغیانو د دزبندې خلاف ورزي کول جاری وساتله نو روس ته به د دې ډېر غټ قیمت ادا کول وي.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. خدمت اردوونکو په ګرد نړۍ کې د میډیا پر رول باندې په ترقی یافته او وروسته پاتې هیوادونو کې خبرې اترې کیږي او په ترقی یافته هیوادونو کې د میډیا په حق لا دا سوچ زیات کیږي چې دغه تا د میډیا په میډیا کې زیات تر د عام خلکو چې کومې مهمه مسلې دي پاغه هم بیس کیږي، د سره سره په سیاسي مسلو باندې هم ډیر زیات بحثونه کیږي. په پاکستان کې هم د میډیا پر رول باندې وخت په وخت مباحثه هم کیږي، سرنکاران په خبري اترې هم کوي. د خیبر پختونخوا مردان ضلع په عبدالولي خان یونیورسيټي کې هم تیر ورځ یو سیمینار شوی دی. په دغه سیمینار کې برخه اخیستونکو ویلي دي چې په پاکستان کې کومه میډیا ده، کومه سرکاري ده او غیر سرکاري میډیا ده، هغه نن سبا کار کمرشل یا د پیسو پیدا کولو بزنس یا کاروبار ته جوړ شوی دی. په دغه مطبوعاتو کې دغه ټي وي چینلو کې د خیبر پختونخوا قبایلي علاقو هغه سیمو چرته چې جنگونو د لاسه د عامو خلکو ژوند اغیزمن شوی دی، د هغې په حق لا هیڅ هم خبرې اترې نه کیږي. د دغه دستوري په حق لا نور تفصیل د ډیبر ریډیو خبریال ریاض حسین په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوو.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې په ټولنیز ژوند او د ترهګرۍ په ضد د میډیا په قامي کردار باندې دوه ورځنی کانفرنس دوام لري چې پکې د پاکستان د څلورو صوبونو راغلي مشران، صحافیان، د پوهنتونونو د صحافت د شبکې مشران او ګڼ شمېر د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي پوهان ګډون کوي. دا کانفرنس یا غونډه د مردان ضلع عبدالولي خان پوهنتون د صحافت د شبکې له طرفه رابلل شوې ده. په پاکستان کې د عبدالولي خان پوهنتون له طرفه دا یوازینی غونډه ده چې پکې د میډیا په قامی کردار باندې بحث کیږي. په لومبه ورځ په دې غونډه کې د میډیا په کردار، آزاد صحافت او صحافتي ضابطو باندې بحث مخې ته راغلو. صحافیانو وویل چې په پاکستان کې اوس هم د آزاد صحافت په وړاندې ګڼ شمېر ستونزې مخې ته راځي او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو نه علاوه په کراچۍ ښار کې هم صحافیانو ته په کار کولو کې مشکلات رامنځته کیږي. په پینل کې شامل د مرکزی ښار اسلام آباد نه راغلي د شخصي ټي وي میزبان متی الله جان ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې په الیکٹرانک میڈیا کې د ضابطو نه کار نه اخستی کیږي او زیاتره ټی وی ګان په ټولنیز ژوند کې خپل کردار نه لوبوي.
ضابطه اخلاق یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ آپ سچ بولیں مفاد عامہ کے لیے. جہاں تک ٹیلی ویژن کا تعلق ہے، یہ حقیقت ہے کہ کاروبار بن چکے ہیں یہ ادارے اور اس میں عوام بھی جو ہیں وہ خاموش ہیں.
دیوائی چې صحافتی ضابطه دا هم تقاضا کوي چې خلکو ته رښتیا ووایي او چرته چې د ټیلی ویژن خبره ده نو دا وس یو کاروبار جوړ شوی دی، خو په دې کې عوام هم شامل دي ځکه چې هغه هم غلی ناس دی. ضابطه دادی چې د اصول د خاطر د عام وګړي د پاره خپل پرزونه سر ته ورسولي شي. په معاشرتي ژوند کې اوس دا خبره ډیره ضروری ده چې پوهان په دې باندې بحث وکړي او هغه ادارې هم مضبوطی کړو کوم چې د صحافتي ذمہواری دي. د رائے د اظهار د پاره دا خبره ضروری ده چې موږ په صحافتي اخلاقیاتو باندې عمل وکړو. په دې غونډه کې د پوهانو له طرفه دا خبره هم څرګنده شوه چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې روان د ترهګرۍ په ضد جنگ کې صحافیان خپل پرزونه سر ته رسولې. هغوی ته که یو اړخ د وسلوالو ډلو له طرفه دړکې ورکول شي، هلته د مقامی سرکاري کارکوونکو نه علاوه د پاکستانی ځواکونو له یری هم صحافیان نشي کولی چې آزاد خبرونه ورکړي. په جنگ ځپلي سیمو کې خبرونو ته رسیدل هم ګران دي. په دې غونډه کې شامل پروفیسرانو او ډاکټرانو په دې خبره زور ورکړو چې د میډیا د مالکانو له طرفه هم په جنگ ځپلي سیمو کې صحافیانو ته سهولتونه نه ورکول کیږي او د هغوی نه دا تقاضا کیږي چې په پوری توګه خبرونه راولېږي. په بحث کې شامل د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکو د ټیلی ویژن صحافی جاوید اقبال ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې په کراچۍ، اسلام آباد او لاهور کې د ټی وی چینلونو دننه ذمہوارو خلکو د پاره دا خبره هم ضروری ده چې هغوی د خبريالانو د ځمکني حالاتو نه خبر وي.
خیبر پښتونخوا او په قبایلی سیمو کې چې یو جنگ روان دی، په دې وجه هم دلته چې چا هم خپل صحافتي ذمہداریاں ادا کړی دي، هغه ډېر په تکلیف او ډېر په پریشانۍ کې ادا کړی دي، ځکه چې مونږ چې کمی غټي ادارې دي په هغه کې غټي غټي چینل مراله غټ غټ خبرونه مراله خو په پاغو کې د کارکون یا د امپلوي د انشورنس یا دغه د حفاظت په حواله سره پرمختګ نه دي شوی. نو دا ډیره غټه بدقسمتي ده. او زما په خیال صحافتي ادارو له هم دا پکار دي چې هغه د خپل امپلوي یا د خپل کارکون خیال ساتي او داسې اقدامات وکړي چې دا غي د تحفظ ضامن شي. ځکه خبر د پاره خو به موږ هر ځای ته ځو، خو دې خبر سره سره به موږ خپل احتیاط او خپل حفاظت هم ګورو. اول خو به اکسس نه وو، او که اکسس به ملاو شو نو بیا به د ژوند ضمانت نه وو. د ادارو چې کوم اسائنمنت ډیسکونه یې دی له هم ذمہ داري پکار دي، ځکه چې اسائنمنت ایډیټر یو ډیر هم رول لري.
د قامی میډیا په ټولنیز ژوند کې د کردار دغه مباحثه به نن هم جاری وي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
قدر من اردن کو وائس اف امریکہ ڈیو ریڈیو سارن خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوړې خبرونه مو واورې د اوسمو پامرا ګرځو د لوبو خبرونه تا. ګران اردن کو په نیوزیلند کې د کرکټ نړیوال کپ کې دا وخت د افغانستان او سریلانکا ترمنځ لوبه روانه ده. قدر من اردن کو سریلانکا په دغه میچ کې ټاس کټلې افغانستان ته د بیټنګ بلنه ورکړې و. د افغانستان ټیم په خپل اننګز کې په اته سلویخ اشاریه یو اوور کې دا وخت لوب روانه. د افغانستان اننګز ختمې دوکې په شمار یو لس بالونه پاتې دي، 223 رنزونه جوړ کړي دي، و لوبغاړي اوټ شوي دي. قدم نردونکو او د افغانستان ټیم کوم چې یو نوی ټیم دی دا غي لخوانه دومره سکور کې د خای چې دا یو خو سکور دی، او سریلانکا سره با په دغه سکور باندې خا مقابله کوي. د افغانستان لخوانه جاوید احمدي او نوروز منګل بیټنګ شروع کړي، او جاوید احمدي 43 او نوروز منګل 10 رنزونه کړي، او د افغانستان اولي لوبغاړي نوروز منګل الاوټ شو چې کله د افغانستان سکور 43 رنزونه دویم لوبغاړی جاوید احمدي چې کله اوټ شو د افغانستان رنزونه 40 دغه ورستو بیا چې کوم دوه کلاړیانو دغه ترمنځ لکه پارتنرشپ وشو، او د افغانستان سکور چې یا رنزونه چې کله 143 رسیدنه بیا افغانستانګزی اوټ شو. افغانستانګزی قدر منوردونکو د افغانستان لخوانه په روان میچ کې تر ټولو زیات رنزونه کړی دي، په 50 بالونو یې 50 رنزونه کړی چې پکې 15 چوکې او یو چکه هم شامل ده. دغه نورستو سمیع الله شنواری 13 رنزونه کړی دي، محمد نبی 21 رنزونه کړی دي، نجیب الله زدران 10 رنزونه کړی اوټ شوی دی، افسر زازی چې کوم دی هغه 15 رنزونه کړی، میرویس اشرف 23 رنزونه باندې اوټ شوی دی، دا وخت دولت زدران او افسر زازی ولر دی. افسر زازی په 15 رنزونو لا هم په کریز ولر دی، دولت زدران سره هم وسوسه راوته دی، او د افغانستان لخوانه حامد حسن او شاپور زدران لا دغه بیټنګ پاتې دی، خو په شمار باندې قدر منوردونکو لا یو اوور او درې بالا پاتې دي. د دې نه علاوه د سریلانکا لخوانه چې خو بالینګ کړی هغه ملنګا کړی دی، په 9 اوورونو کې 14 رنزونه ورکړي، 2 وکټې اغستې دي. لکمل چې کوم دی هغه هم 2 وکټې اغستې دي په 10 اوورونو کې 14 رنزونه. د دین علاوه میتیوس او پرارا او هرات چې کوم دی یو یو وکټ اغستې دي. نن به د ورلد کپ 12 او مهم میچ او قدر منوردونکو هغه اوریدونکو چې د کرکټ سره مینه لري، د کرکټ لوبې نه خوند اغسته غواړي، نن چې کوم دی 12 میچ دی هغه خامخا وګوري. د پاکستان په وخت سهار 9 بجې به نن د جنوبي افریقا او د هندستان ترمنځ دغه د ورلد کپ په 12 میچ وي. دغه دوه خه ټیمونه دي خه مقابله کولای شي، نو هغه اوریدونکو چې د کرکټ د لوبې سمینه لري د یو ټیم سره، نو د خیل لوبې کتلو لپاره د پاکستان په وخت 9 بجې د جنوبي افریقا او هندستان دغه میچ خه مخاو ګوري.
و اسمان تلاس د عقل نرسيږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسي قدم جدي. حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، دې فانی جهان کې بل مشال دلا مکان دی. د هرې جمعې پر ورځ د پاکستان په وخت د مخستان لنه څخه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه د خصوصي بحث اوریدل مه هیروئ.